په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساعت خبرونو په دې اخیرنۍ خبري کړه کې ز هارون بچا در ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له انیسی اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د بلوچستان چارواکي وای په کوټه کې شپږ سکولونه تړلې دي. په خبر پختونخوا کې سرکاري ملازمینو ویلي که حکومت یې په بودیجه کې د تنخواګانو زیاتولو غوښتنو ته پام ونه کړ نو احتجاج به پیل کړي. او په کینیډا کې وژل شوي پاکستانی اصله کینیډایي کورنۍ خاورې ته سپارل شوې. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان چارواکو په کوټه کې شپږ داسې سکولونه تړلي چې پکې ایرانی نصاب ښودل کېده. د کوټه اسیسټنټ کمشنر محمد زهیب الحق نن مشال ریډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ په هزاره ټاون کې د جینکو هلکانو شپږ سکولونه ځکه وتړل چې د په وینا د قانون له مخې له بلوچستان حکومت سره رجسټرډ نه وو او نصاب یې د پاکستاني هغې په شان نه وو. د کوټه انتظامیه دا اقدام د حکومتي ادارې بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن د شخصي سکولونو د سر ادارې په شکایت کړی. بلخوا د تړل شویو سکولونو مالکانو لخوا په دې اړه دریز مختانه دی راغلی. پرون د جنوبي وزیرستان په ماڼا او انګورډه کې د پښتون ژغورنې تحریک پلویانو مظاهره کړې او د غرسنګ د یو مخکخ او قومي اسمبلی غړي علي بصیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په ماڼا کې د غرسنګ غړي شان پښتین پرون مشال ریډیو ته وویل چې مقامي انتظامی د غرسنګ نور ګڼ غړي هم گرفتار کړي دي. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر بیا پرون مشال ریډیو ته وویل چې د عامه ساتنې حکم یا تر ایم پی او لاندې دا کسان نیولي دي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې پولیسو څومره کسان نیولي. پلي وزیر تور دی چې تېر کال د دسمبر په شپږمې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړې وې خو غیر ادبي. په بلوچستان کې مخالفه ګوندونو حکومت ته ویلي که په راتلونکي بودیجه کې د دوی د حلقو لپاره پرمختیایي منصوبې شاملې نه کړل شوې نو احتجاج به پیل کړي. پرون په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر د جمعیت علما اسلام غړي ملک سکندر اډوکیټ ویل چې په تېرو دریو بودیجو کې د مخالفه ګوندونو حلقو ته پام نه دی شوی نو ځکه دوی د راتلونکي بجټ په اړه اندېښمن دي.
دلته بده مرغه دا اعتراض دی چې غیر منتخب د حکومتي پارټي کارکنانو ته په کروڑاو روپۍ ورکړي. هغه خو چاته په یو شته کې جواب دی نه دی.
بلخوا د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور بلیدی ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو زیات پرمختیایي کارونه د مخالفه ګوندونو غړو په حلقو کې شوي. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري ملازمینو اتحادیه وایي که حکومت په بودیجه کې د دوی له تنخواګانو زیاتولو د نورو مراعاتو په برخه کې غوښتنو ته پام ونه کړ نو یو وارې به بیا احتجاجونه پیل کړي. د سرکاري ملازمینو د اتحادیې پاکستان ورکرز فیډریشن مشر شوکت انجم پرون مشال ریډیو ته وویل چې د مې په شپږشتمه ورسره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په تنخواګانو کې د اضافي ژمنې کړې وې خو تر اوسه سرکاري دفترونو ته رسمي امر یا نوټیفیکیشن نه دی ترلاسه شوی. د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن محکمې لپاره د وزیر اعلی سلاکار خلیق الرحمن بیا مشال ریډیو ته وویل چې د جون په 15مه د صوبایي کابینې په غونډه کې به په راتلونکي بودیجه بحث کیږي او حکومت به خپلو وسایلو ته په کتو د سرکاري ملازمینو مسالې هواروي. د مذهبي همغږۍ لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي وایي د پاکستان افغانستان د دینی عالمانو غونډې ګډه اعلامیه د کوم ګوند د ملاتړ یا مخالفت لپاره نه بلکې د سولې او ثبات لپاره ده. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون خبر ورکړی چې مولانا طاهر اشرفي خبریالانو ته ویلي چې پاکستان د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو کې مهم رول لوبولی دی. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د پاکستان افغانستان دینی عالمانو د جون په 15مه د سعودي عرب په قربتوب په غونډه کې سخت دریځي او ترهګري غندلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 22 وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې د ولایت په چین او سپینغر ولسوالۍ او پیښه او مومندرې سیمو کې تېره شپه د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي او 2 نور زخمیان شوي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د جون په 12مه د کینیډا په لندن ښار کې د پاکستاني اصله کینیډایي کورنۍ په جنازه کې سلګونه خلکو ګډون وکړ. سلمان افضال د هغه مور میرمن مدیحه سلمان او 15 کلنه لور یې د جون په 6مه وژل شوي. دوی د سړک بلې خوا ته د تللو لپاره په انتظار ولاړ وو چې یو 40 کلن الک په ګاډي وخېجو. په پیښه کې د افضال 9 کلن زوی زخمي شوی دی. د وژل شوو کسانو له تابوتونو د کینیډا بیرغونه تاو کړل شي او په اونټاریو کې خاورو ته وسپارل شو. د خبرونو پای
مشال رادیو خبرونه موردل په روانه خبرونه کې اردوونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د بلوچستان چارواکي وایي په کوټه کې یو شمېر شخصي سکولونه تړلي دي. دوی لاملونه دا راخي
دا د مشر رجستر نه دی. د دې کوم نصاب چې دی هغه غیر ملکي نصاب دی، ایراني نصاب وسل دی، چونکی زموږ شرایط پوره کولای نه شوی.
د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان وایي دوی چې کله هم د خپل حق لپاره غږ پورته کوي، انتظامیه پرې د ترهګرۍ هغه دفې لګوي چې د سیمې پر مشهورو وسلوالو هم نه دي لګولي. او د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي دې صوبې حکومت ګرموي چې د ترقیاتي پروژو لپاره بېلې کړې پیسې یې نه دي لګولي.
دال کې بغیر ترقی پاتې شوې. وزیر اعلی په خپل وویل چې سلويشت عرب روپی لپې وسوځلې.
هله د مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د بلوچستان چارواکي وایي په کوټه کې ځینې داسې سکولونه تړلي دي چې پکې ایراني نصاب خول کېده. دوی زیاتوي د دې تعلیمي ادارو ځینې چلوونکي او استادان هم ایرانیان دي. د سکولونو د تړل کېدو له کبله سلګونه زده کوونکي له تعلیمه بې برخې شوي دي. تړل شو ښوونځیو د انتظامي چارواکو دریځ لا هم مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان قانون له مخې باید شخصي سکولونه له حکومتي ادارو سره ځانونه راجستر کړي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې.
د کوټ شهر اسسټنټ کمشنر محمد زهیب الحق د جون پر د لسم نیټه مشالې دی ټول چې د شنبه پر ورځ په هزار ټاون کې د انجونو او هلکانو شپش سکولونه ځکه وتړل چې د پوینا د قانون لمخې له بلوچستان حکومت سره رجستر نه ول. د دې په خبره په دې تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته ایراني نصاب ورشول کېدی چې د دې په خبره ځینې داسې دینی خبرې هم پکې وي چې له پاکستاني نصاب سره سمون نه خوړلې.
انفارمیشن ملی تھی یہ کچھ سکول چل رہے بغیر
مونږ معلومات رکھل شو وو چې دا سکولونه د شخصي خونځو د څار ادارې سره رجسٹر نه دی او بل دا چې دوی د بهر هواد نصاب ورخی چې دلته اجازه نشته. په نصاب کې داسې دینی خبرې هم ورخول کېدی چې آغاز مونږ د نصاب برخه نه دی. نو په ازاره ټاون کې مو د شپږو ایراني سکولونو پر ضد اقدام وکړ. هلته مونږ ته دا هم معلومه شو چې د خونځو پرنسپلان او استادان هم ایرانیان دي او ځینې نور مواد مو هم نیولې دي. دا وخت قانون نافذونکي ادارې پلټنې کوي چې آیا دا قانوني دي هم او کنه. موږ دا وخت د نه رجستر کېدو له وجې سکولونه تړلې دي.
د کوټي انتظامی دا اقدام د حکومتي ادارې بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن د شخصي سکولونو د څار ادارې په شکایت کړی دی. د دې ادارې مشر شبیر احمد خان د جون پر د لسمه نیټه مشالې دی ټول چې د قانون لمخې هر څوک چې په پاکستان کې سکول خلاصوي نو د دې هیواد د قانون درناوی بکوي او د کوم کتب هغه نصاب ورشوي چې د پاکستان حکومت منزور کړی وي. نو لږه ځات کړه چې د تړسو سکولونو ځینې استادانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو او د کوم د ډیګری یو نه منل کېدو شکایت وکړ. نو لدی ورسته دوی د شونځیو انتظامی چارواکي روغشتل او ځخې نور جزئیات وپشتل.
دا د ریچ کوم مش سیل کړي باندې مکرې دا د مش سره رجستر نه مې اول خبره ده. ویم دا ده چې د دې کوم نصاب چې دی هغه غیر ملکی نصاب دی، ایراني نصاب وسل. دریم دا اوس سره ټاپ مینجمنت خو هغه ایراني سره چې دا یو پر خلاف ورزي په وجه باندې ما مو دمر دی راوښتل سره دوه درې میټینګونه وسو او خاطو کتابات وسو سره د دې چې موږ شرایط پوره کولای نه شوی. نو پر دغه باندې بیا موږ د ډیسټریکټ اډمنستریشن په سپورټ سره د دې په سربرایي د نه انفورسینګ ایجنسی سره دا چې لاړو د سکولانو د ادارې مو سیل کړي.
شبیر احمد خان زیاته کړی چې په تړسو تعلیمي ادارو کې درې های سکولونه او نور میډل او پرایمری دي چې دغه په خبره پکې په سلګونو زده کوونکي درس ترلاسه کوي. هغه دا ادام وکړه چې د سکولونو ته له ایران مالی مرستې ترلاسه کړي. خو د دې خبرې په آزاد توګه تصدیق کو نه سو. البته چارواکي وایي چې زده کوونکو فیسونه هم ورکول. مشال رادیو د هڅو سربیره هم ونتوانېدله چې د تړسو شونځیو د چارواکو دریز معلوم کړای سي. شبیر احمد خان وایي چې شایي څلور نور ایراني سکولونه هم بند کړل سي، خو د ده په خبره په دې اړه لا حتمي پرېکړه نه ده سوې. تړل سوي سکولونه د کوټې په هغو سیمو کې دي چې پکې هزارګان ژوند کوي. په دې ښار کې په لکونو هزارګان اوسېږي چې زیاتره له ال تشیع سره تړاو لري. دوی له ایران سره ډېرې نږدې مذهبي اړیکې لري او هر کال په ګڼ شمېر کې د زیارتونو لپاره هغه هیواد ته ځي.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی مبجا
قانوني لارې
په دونی موبجو
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو په خپلو مظاهرو کې د غورځنګ د یو مخکښ او د کامی سملا د غړي علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا په انګور اډه کې هم په دې لړ کې احتجاج شوی دی. د غورځنګ ځایي پلویان وایي انتظامیه پر دوی داسې د دوی پر ضد مقدمه جوړوي، خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر مشال اډو ته ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د 3 MPO لاندې نیولې دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان واڼه کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ سلګونه پلویانو احتجاجي لاریون کړی دی او د پاکستان حکومت نه یې غوښتنه کوله چې د دوی د سیمې نه د قومي اسمبلی نماینده علي وزیر سره د پښتون ژغورنې غورځنګ نور ملګري ده د زندانونو نه راخوشي کړي. په دغې احتجاج کښې شامل د واڼه پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شان پښتین مشال ریډیو ته وویل
پښتون ژغورنې غورځنګ چې څومره ملګري دي هغه فوراً خوشي چې په جنوبي وزیرستان کښې ریس پر ریس دا دشتګردی زیتیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ چې دا ټیم د امن او د مینې او د یووالي د پوره ټیمه مبارزه کوي ټولنیز باندې د دشتګردۍ هغه دقیق کس کېږي چې هغه په نه تر ویسه پوره پاکي ملا مسجد کس شوی دي نه په مولوي نظیر کس شوی دي نه په میش کس کېږي.
علي وزیر د زندانه را خوشي کول او د سیمې حقوق غوښتنې د پوره د 13 ورځې نه په انګور اډه سیمه کښې په احتجاجي درنې کښې نوس د احسان الله وزیر خبرې هم واروئ. مشال ریډیو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د گرفتار کولو په باره کښې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولی، هغوی وویل
لومړۍ خبره خو دا ده څوره چې د علي وزیر خبره ده نه خو چونکیالډي عدالت کښې ده نو هغې کښې خو مونږ هېڅ هم نه شو کولی. باقي پاتې شوه د ساؤت وزیرستان نو هغې کښې دا دی صاحبه چې کله جرم کېږي نو پولیس پرچه ورکوي. دی چې کله جرم کړی دی او مونږ ته د هغې باره کښې لیټر موصول شوی دی نو په هغې مونږ پرچه کړې ده. د ډي سي صاحب د طرفه مونږ ته 3 MPO ورنټ دی راغلی دا حال یا چې کومې گرفتاری مونږ کړي یا اوس نورې به کوو دی مونږ سره د 3 MPO ورنټ دي او دا هغه 3 MPO کښې نیسو او متعلقه جیل ته لېږو.
د پاکستان حکومت د سویلي وزیرستان وانه سیمې نه د قومي اسمبلی نماینده علي وزیر تیر کال دسمبر میاشت کښې د ریاستي ادارې په خلاف خبرو کولو په الزام کښې گرفتار کړی دی او د کراچي ښار په زندان کښې یې بندي کړی دی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ په علي وزیر لګول شوي الزامونه نه مني. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خپرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریڈیو دردن کو بنو پجان خیلو کې ته ری میاشتې له یو ډیر شمنټی راځي ځای خلک په احتجاج دي دوی خپل یو مشر ملک نصیب خان مړ هم د احتجاج په توګه لزان سره یې خېده دا مشر د مې پر دیرشم په هدفي بریټ کې وجل شو احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای شي دوی دا ګيله هم لري چې د پاکستان میډیا د دوی احتجاج ته پوښښ نه ورکوي پاکستان کې زیاتره وخت قبایلي ضلعو یا د خیبر پختونخوا د جنوبي هغو امنیتي مسلو ته په میډیا کې هغه رنګ چې لازم ګڼل کیږي ځای نه ورکول کیږي دا چې ولې دا به د فرخندي اسد په دې رپورټ کې وو
د بنو په جاني خلکو کې د مې یو درشمې راهیسي ځای خلک په احتجاج دي او امن غواړي دوی د خپل یو ځای مشر مړې هم د احتجاج په توګه خوته او غوښتنې ده چې امنیتي حکومتي ادارې دي د دوی په سیمه کې هدفي وجنې وتروي او امن دي پر ځای کړي دغه احتجاج کوونکي وایي د پاکستان مین سټریم میډیا چې په کې د پاکستان سرکاري او غیر سرکاري ټلویزیون چینلونو او ورځپاڼې راځي د دوی احتجاج ته په خپلو پروګرامونو کې تر اوسه هیڅ ځای نه دی ورکړی د جاني خیلو له احتجاج یو ځای تن محمد ولی مشال ریډیو ته وایي میډیا به
هیڅ ناراضي به هیڅ چرته میډیا د رښتې مونږ تر اوسه نه دی راغلی کنه په دې باندې پابندي نه مکمل پته نشته چې دا ولې پابندي ده میډیا خو آزاد دی کنه هغه دا هر څه د فارې کنه مونږ نه پوهیږو چې پاکستان میډیا په نوولې لکه دومره قبضه دا او دا غوړې دا په باندې ده کنه ولې چې موږ ته د یافې غوڼه کوم چې امن غواړو کنه امن د لپاره موږ راوتلې
د جون 12 د جاني خلو د خلکو د پرلت 12 ورسته په ګډ شمیر کې خلک په داسې حال کې په احتجاج پوښتې چې دغلته ډیره زیاته ګرمي ده خو د دې باوجود هم هغوی نه د خپل وجل شوی مشر ملک نصیب خان مړې خاورو ته سپاري او نه هم احتجاج ختموي دغه پرلت مې پر دې شمنې ټاپه جاني خلو کې د یو ځای مشر ملک نصیب خان له وشل کېدو یو ورځ وروسته پیل شو د سیمې د یو ځای خبريال ګوهر وزیر چې خپل هم دغه احتجاج ته ورغلی د جون په 12مه مشال ریډیو ته وایي تر اوسه د هیواد په شخصي ټلویزیون چینلونو ورځپاڼو او یا نورو خبري ادارو کې د جاني خیلو د پرلت او د ځای ولس د غوښتنو په اړه څه خبره نه ده نشر شوې
دلته میډیا دا هغه کور چې نه راکوي کنه زه فکر کوم چې دلته چې څومره صحافیان دي مثال دغه د ما هغه د خبر راشي هغه اکثر داسې خلک دي چې مثال هغه د کام وطن کلتور دې سره ډېره علاقه نه لري لکه خاص کر د بنو شمالي وزیرستان په حواله باندې دا وایم چې دلته اکثر داسې صحافیان دي چې هغه د قسم دي یا خو مقامي کسان دي نه څوک چرته راغلي څوک چرته مثال دغه وجه کې دی چې بل دغه هم دي کنه چې لکه هغوی دې دینه هم ځینې کسان یاري کنه چې یاره دا به نور څوک پې خپا شي
په جاني خیلو کې د تیر مارچ پر یوشتمه د سلورو وجل شو ماشومانو د مړو تر موندل کېدو وروسته هم خلکو احتجاجي پرلت پیل کړی وو چې له یوې اونۍ زیات وخت پورې جاری وو په هغه وخت کې هم پر لټوارو دا ګیله لرله چې میډیا ورته پام نه ورکوي دا چې تر اوسه د جاني خیلو احتجاج ته ولې په پاکستانی رسنیو او ټلویزیون چینلونو کې ځای نه ورکول کیږي دا پوښتنه مو په پیښور کې د خبريال او سیړونکو محمود جان بابر نه وکړه
خبر الیکٹرانک میڈیا و پرنٹ میڈیا آگے تو بتا جاری وقتاً فوقتاً مجھے جاری کی تھی کیس ٹو کیس پر خبریں کی تھی بیا ہم وہ کہتے ہیں کہ میڈیا پخپل ہم یا پخپل سیلف سینسر شو سیلف سینسر دا سے شو پخپل ہم بھی کسی نے خبر کول بند کر اور دا سے بند کر کے
مونږ په دې اړه د ډان نیوز د یو خبریال سره هم د خبرو کوشش وکړو او د جیو ټلویزیون یو سینیئر خبریال سلیم صافی ته مو هم خپل دغه پوښتنه وړاندې کړه خو نوموړي په دې اړه د خپلو مصروفیاتو له وجې د سوالو نه ډډه وکړه بل خوا د سیمې یو خبریال ګوهر وزیر مشال ریډیو ته دا هم ویل ته جاني خیلو اوسیدونکو یوازې امن غواړي نو نه پوهیږي چې میډیا ولې دوی ته په خپلو پروګرامونو کې ځای او کوریج
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو خبرداري ورکړې چې د صوبې په راتلونکي بودیجه کې دوی د حلقو د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې بل نه شوي نو دوی به احتجاج وکړي. دوی پرون په یوه خبري غونډه کې زیاته کړې چې د تیرو درو کلونو برعکس به دا ځل هرومرو خپل حق غواړي. حکومت بیا ډاډ خولې چې په بودیجه کې به د اپوزیشن غړو لپاره هم پرمختیایي پروژې منظوروي. له کوټې د ایوب ترین رپورټ.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف له لوري و حکومت ویل شوي دي که د جون تر 14مې نیټې پورې د دوی د الکو ترقیاتي سکیمونه په راتلونکي کلیز بودیجه یا بجټ کې شامل نه کړل شول نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. دوی دا خبره د جون په 12مه نیټه په کوټ کې وایي په خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت کړې ده. پر دې مهال په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر او د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړي ملک سکندر ایډوکیټ وویل چې د بلوچستان حکومت په دې هڅه کې دي چې د راتلونکي کال لپاره خپل بجټ د جون په 13مه نیټه اسمبلی ته وړاندې کړي. خو دوی ویر لري لکه چې په تیرو درو بجټ کې اوسنی حکومت د حزب اختلاف حلقې نظر انداز کړي دغه ډول امکان دی چې په راتلونکي بجټ کې به هم د ترقی په کارو کې د دوی حلقې د پام څخه وغورځول شي.
موږ د خلکو د ضرورت مطابق تجاویز نو سرکار ته ورکړي دي. لاغباد خو نه بیا د سرکار ذمہواری ده چې دغه فیزیبلټی جوړ کړي دغه سکیم په مخه کې به خلکو ته کی وری او دا حق صرف هغه د حلقې نمائنده لري. دلته له بده مرغه دا تراز دي چې غیر منتخب د حکومتي پارټي کارکونانو ته په کروڑاو روپی ورکي. هغه خو چا ته په یو شته کې جواب دی نه دي. ګیس له تال مال راځي، بجلی له مال راځي، ګلی له مال راځي، سکول له مال راځي، صحت لپاره مال راځي، هسپتال له مال راځي. او کم هغه سړی چې دوی پیسې ورکوي په خوشاله کې هغه خو دختم نه چې د خلکو ضرورت څه دی.
په دې ترڅ کې چې کله د جون په 12مه نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند د غړي نصر لازیر سره تماس ونیوي نو هغه زیاته کړه چې اوسنی حکومت د حزب اختلاف سره چې کوم رویه ایښی ده هغه د دوی لپاره د منلو وړ نه ده.
د اپوزیشن چې کومې حلقې دي د کوم څه چې اپوزیشن نمائندگان منتخب شوي دي هغه الکو کې یو ترقیاتی کارونه نه وکړه. دا الکې بغیر ترقی پاته شوې، نه روډ جوړ شو، نه نالی جوړ شو، نه سکول جوړ شو، نه اسپتال جوړ شو. حالانکه دوی ویل چې موږ تاسو د الکې لپاره پیسې میشه دي ډیولپمنت، لیکن هغه ګرد لیپ وی. وزیر اعلی پخپل وویل چې زموږ د دې کال د روان مالی سال 2020 ارب روپی لیپ وی وسوځلې.
نو موږ زیاته کړه چې په راتلونکي بجټ کې د دوی والکو ته پاملرنه ونه شوه نو دوی به د ولس په مرسته په احتجاج لاس پورې کړي. په دې ترڅ کې مکله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړي. البته د جون په 8مه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان د خزانه صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی ویلي وو چې په تیرو درو کلو کې نه یوازې د حزب اختلاف پالکو کې زیات کار شوی دی بلکې په راتلونکي بجټ کې به هم حکومت د حزب اختلاف د غړو زیات سکیمات شامل کړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د پاکستان مرکزی حکومت په 2021-22 مالی کال بودیجه کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% زیاتوالی اعلان کړی. تر دې اعلان وروسته د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمین وایي چې باید حکومت د دوی په تنخوا کې اضافه وکړي او د بیلابیلو ګریډونو ترمنځ په تنخواګانو کې د فرق ختمولو لپاره د 25% اضافه خبره دی عملی کړي. د دوی په وینا کدا سينو نو احتجاجونه په پیل کړي. بلخو د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي چې د جون پر 15مه بعد بودیجه په غونډه کوي او حکومت په د خپل وسایلو مطابق د ملازمینو د ستونزو د هواري هڅه کوي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورٹ کې.
په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین وایي که حکومت په راتلونکي بودیجه کې د دوی د تنخواګانو زیاتولو د نورو مراعاتو په برخه کې غوښتنو ته پام ونه کړ، نو یو واري به بیا احتجاجونه پیل کړي. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان وفاقي حکومت په 2021 او 2022 مالي کال بودیجه کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% زیاتوالی اعلان کړی دی. د سرکاري ملازمینو د اتحادیې پاکستان ورکرز فیډریشن مشر شوکت انجم د جون په 12 مشال ریډیو ته ویل چې د مه په 26 ورسره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په تنخواګانو کې د اضافه شمنې کړې وي، خو تر اوسه سرکاري دفترونو ته رسمي امر یا نوټیفیکیشن نه دی ترلاسه شوی.
10% کومه اضافه شوې ده نو د تنظیم را مشارکت کړي، ځکه چې مهنګایي کې دوی تاسو ته په 100% سیوا شوې ده. حکومت مونږ ته دا وعده کړې وه چې مهنګایي په تناسب کې تاسو ته خزانو کې اضافه کوو. خبردار جون او اگست کے بعد چدن جسکی گیا اگر چدن آگا ان شو نو دگا وجنا ان سو بھائی بجٹ تے انتظار کرو اگر نہ پس بجیا ٹول تن زمون چڑے آئندہ لا عمل کیا رہے ان شاء اللہ.
دا خیبر پختونخوا سرکاری ملازمینو د یو شان سکیل لرون کو ترمنس پتنخاگانو کی د فرق ختمولو پتنخا کی د اضافه لپاره د مې په وشتمه د صوبایي اسمبلی مخه ته د احتجاج کولو ویلی وو، خو بیا د مې په شپږشتمه وزیر اعلی اعلان وکړ چې د ملازمینو پتنخاگانو کی د 15% د زیاتوالي غوښتنه مني. د سرکاري سکول یو استاد عمران خان وای د دوی غوښتنه په تنخواګانو کې د اضافه ترڅنګ دا هم و چې باید د ادارو د ملازمینو په تنخواګانو کې توپیر ختمولو سره تنخوا کې اضافه وشي او د هر اداري یو شان ګریډ یا سکیل لرونکي تن ته یو سر تنخواګانې ورکړل شي. نوموړی زیاتوي حکومت تر اوسه د دوی دا غوښتنې نه دي منلې.
چې د مود بعد محکمو چې کوم تنهاګانو ډیفرنس چې کوم وو دی چې ډیفرنس موږ سره کم شي، ځکه چې بعضي محکمې دا وی چې د یو سکیل والا وو او بل محکمې کې کوم بل سکیل والو دغه تنهاګانو په ډیفرنس وو. حکومت چې دین هغه اټ هاګ ریلیف چې دا په بیسیک زم کینا کزم کړل نه زم تنهاګانو نور سی واشي. لاست سی کوم ټو سی کومونه هغه کې گورنمنٹ بجٹ اس اضافہ نہ کرے.
بلخوا په یو وفاقی اداره کې کارکون کې سلمان اصغر وای چې د وفاق لخوا د سرکاري کارکون کو په تنخواه کې 10% اضافه خه اقدام دی، خو د موجوده مالی حالاتو مطابق دا ډیری لګي پیسې دي. هغه زیاتوي باید ملازمینو ته نور ضروري مراعات ورکولو په برخه کې هم حکومت خپلې ژمنې پوره کړي.
د گورنمنٹ د طرف نه دا الاونس ملاو شوی دی، نو دا اوس د ډیسپیریټی الاونس مونږ ته ملاو شوی یو د میاشتې مخکې. هغه سره چې تم دین د سیل ریټ اوس په دې بجټ کې بیا 10% چې کوم اعلان شوی دی کنه هغې سره بولنه لکه ټوټل 35% سیل انکریز شو وفاق والے چې کوم آرګنایزیشن دی ګورنمنټ. ملازمینو دا خواهشي چې د ایکسټرا الاؤنس په ځای باندې مونږ ته چې کوم دی نو په بیسک کې انکریز شي، چې کله بیسک انکریز شي نو هغې سره اوټومیټیکلی چې کوم دی نو دا نور الاؤنس هم سیوا شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د اکاونټنټ جنرل د محکمې د ویب پاڼې تر مخه په صوبه کې تر 2013 کاله له دوی سره د سرکاري ملازمینو شمیره 4,10,000 وه. د خبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن لپاره د وزیر اعلی صلاحکار خلیق الرحمن مشال ریډیو ته ویلي چې د جون پر 15 د صوبایي کابینې په غونډه کې به پر راتلونکي بودیجه بحث کیږي او حکومت به خپلو وسایلو ته په کتو د سرکاري ملازمینو مسئلې هواروي. د خبر پختونخوا حکومت ویلی وو چې په جون کې بعد 2021 او 2022 مالی کال بودیجه وړاندې کوي، خو د خلیق الرحمن په خبره تر اوسه د دې لپاره کومه نیټه نه ده اعلان شوې.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کرونا وائرسا ژغورلش.
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د بلوچستان د کویټي اسیسټنټ کمشنر محمد صاحب الحق مشال ریډیو ته ویلي چې د شمې په ورځ په هزاره ټاون کې د جنګو الکانو شپږ سکرونه تړلي. د ده په وینا د قانون له مخې د بلوچستان حکومت سره د سکرونه رجسټر نه و او نصاب یې د پاکستان د هغې په شان نه و. بلخوا د تړل شوو سکرونو مالکانو لخوا په دې اړه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. پرون د جنوبي وزیرستان په واڼه او انګور اډه کې د پښتون شورنې غرزنګ پلویانو مظاهره کړې او د غرزنګ د یو مخکښ او قومي سمبلي غړي علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په علي وزیر تور دی چې تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سهراب کوټ کې د جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړې وي خو هغه د تورونه ردوي. په بلوچستان کې مخالفه ګوندونو حکومت ته ویلي که په راتلونکي بودیجه کې د دوی د حلقو لپاره پرمختیایي منصوبې شاملې نه کړل شوې نو احتجاج به پیل کړي. بلخوا د بلوچستان د خزانې وزیر ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو زیات پرمختیایي کارونه د مخالفه ګوندونو د غړو په حلقو کې شوي. هلته په خیبر پختونخوا کې د سرکاري ملازمینو اتحادیه وایي که حکومت په بودیجه کې د دوی د تنخواګانو زیاتولو او د نورو مراعاتو په برخه کې غوښتنو ته پام ونه کړ نو یو واري به بیا احتجاجونه پیل کړي. د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن محکمې لپاره د وزیر اعلی سلاکار خلیقو رحمان بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د جون په 15 د صوبایي کابینې په غونډه کې به په راتلونکي بودیجه بحث کیږي او حکومت به خپلو وسایلو ته په کتو د سرکاري ملازمینو مسئلې هواروي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 2 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 2 نور زخمیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د جون په 12 د کاناډا په لندن ښار کې د پاکستاني اصله کاناډایي کورنۍ په جنازه کې سلګونه خلکو ګډون کړی و. سلمان افضل د هغه مور میرمن مدیحه سلمان او 15 کلنه لور یې د جون په 6 وژل شوي وو.
د مشال رډیو لن خبرونو مو اوریدل. ټاکل شوی روان کال د سپتمبر 23 ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. په جلال آباد کې د مشال رډیو خبريال باز محمد عابد د سیاسي چارو مشنن کی مشتاق رحیم سره پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلي چې د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان وضعیت څنګه ارزوي.
دغه د باندنیو ځواکونو وتل په خپل وجود کې یو فرصت دی د افغانستان لپاره. یعنی هغه د شخړې اساسي لامل چې دی هغه له منځه ځي او چې له منځه ځي دا په دې معنی چې زمینه مسایدیږي. موږ دې ته چمتو کیږو چې څنګه د خبرو اترو له لارې د افغانانو ترمنځ یو جوړجاړی رامنځته کړو. خو په عین حال کې باید دا هیر نه کړو چې موږ سیمه ییز او کور دننه رسمی او غیر رسمی ورانکاری ناصر لرو چې هغه مداخله کوي او د دغه تشې نشدل د امنیتی وضعیت لکبل رامنځته ځي نه باندنې ځواکونه وتلو کبل د دینه په استفادې سره حڅه کوي چې په افغانستان کې ګډوډي تلمن وهي تر څو خپل استراتیژیکی موخه پالي. نو فرصت ته او په دغه فرصت په خپل وجود کې ډیرو خطرونو سره مل دي.
ولسم دیخنه لري چې کچرته بهرني ځواکونه ووزی تیر تاریخ په تکرار شي کورنۍ جنگ به رامنځته شي او خلک به بیا سره منتشر شي. دغه اندیښنې ته تاسو څنګه ګورئ؟
طبیعي خبره ده چې دومره غټ ځواک په یو هیواد کې لري او بیا هم هلته جګړه وي او بیا دغه ځواک وزي او دا جګړه بیا هم دوام پیدا کوي نو ویرې او خطرونه موجود وي. او په ځانګړې توګه په داسې یو هیواد کې چې عین حالت یې نن کابو 1.5 کاله مخکې تجربه کړی دی تکرار نه ویره حتمی خبره ده. خو په عین حال کې باید دا هیر نه کړو چې افغانستان د 80 یا 90 لسیزې افغانستان نه دی. په تیرو 60 کلونو کې دلته په علمي په نظامي اداري په ټولو برخو کې خورا ډیر پرمختګ شوی دی.
افغان دولت وایي چې د دوی نظامی ځواکونو دا ورته پیدا کړی دی چې د خپل خاوري او د زمکه د تمامیت ساتنه وکي. څومره باورې په دغه خبره؟
ګوري زه بيخي په دې باور يم چې افغان نظامی ځواکونه کاملا د دې ورته لري چې د خپل خاور دفاع وکي د ولسونو دفاع وکي. لیکن دا مهیروي چې دا جګړه چې کله باندنه انصرتي نووز یو کور دننه عناصر په دې کې خپل کیږي دا یو څه پیچلی کیږي. تاسې فکر وکړئ چې دغه جګړه کې که خپل د افغانانو در افغانانو ترمنځ جګړه وي، نو دوی به د کلو بانډو له منځ نه فعالیت کوي، بیرته به افغان ځواکونه د خپلو مقابل لوري سره د کلو بانډو منځ کې په ښارونو کې لاس او ګریوان کیږي. په داسې حالت کې د دې ډیر خطر دا وي چې موږ په هر حال کې تاوان افغاني وي، که هغه افغان نظامي ځواکونه وي، که هغه مخالفین وي، که هغه ولسونه دي. په دې حالت کې دا مسله پیچلی کیږي، لیکن دا په دې معنی نه ده چې افغان ځواکونه د دفاع صلاحیت نه لري، کامل نه لري، لیکن افغانستان زیان پکې خورا ډیر دی.
روستیو تحرکاتو تک زیر شنو زنی لگکی چې په خوا وسلوال ډلې وی، یعنی دا چې جبهې لري هغه بیا ځانونه سره منسجم کوي، د دوی دا منسجم کېدل سمره ویره را منځته کولې شي.
او ویره خدا غیر قانوني ډلې یا د حکومت د چوکاټ نه د باندې ډلې چې کله فعالیت ته چمتووالې نه سي، یعنی دا نظام ننګي. دا داسې یو حالت ته چې د افغانستان نظام او حکومت او نظامی ځواکونه په دوه ډګرونو باندې ښکیل کیږي او مصروف کیږي، او حد یقل هغه تمرکز سره ویشل کیږي. دا یو څه د تشویش وړ خبره ده، خو په ټوله کې زه فکر کوم دا د دوی تر ډېره حده پورې مانورونه دي. د بعضي جنگي ډلو چا چې د کورنۍ جګړې په اوږدو کې او بیا د کورنۍ جګړې نه وروسته د افغانستان د نوي نظام په وجود کې د دغه مانورونو په مټ باندې امتیاز اخیستی دی او باجګریان یې کړی دي، دا یو تکل دی. زه فکر نه کوم چې دوی ډېر فعالیت وکړی شي، ولې چې افغانستان د نظامي اړخه دومره ژورې تشې سره نه دی مخامخ شي. غیر حکومتي او نظامي ډلې دي رامنځته شي، هغوی دې فعالیت وکړي، نو دا تر ډېره حده پورې معنا ورده. زما په نظر باندې او به نه کړی شي چې د افغانستان نظام ته کوم سرخوږی جوړ کړي. ولسونه څه فکر ویشي، تمرکز د حکومت ویشي، او د سیاسي اړخ نه په حکومت باندې فشارونه واردولی شي چې دا په ټوله کې تاوان لري، لیکن دومره ژور تاوان به ونه لري چې سړی نه ویره ولري.
په جلال آباد کې د سیاسي چارو لیو شنونکي مشتاق رحیم سره مو د باز محمد عابد مرکه اوریده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د خیبر پختونخوا د تر ټولو لوی روغتون د پېښور لیډرډینګ هسپتال انتظامیه ویلي چې د عامو ناروغانو د کتنې په مخه خپل او پی ډي سر له سبا بیرته خلاصوي. د دې روغتون او پی ډي د کورونا وبا له لاسه شاوخوا دوه نیمې میاشتې تړل شوی و. عام خلک او هم ډاکټران دې کار ته خوشاله دي. د روغتون ویاند وایي د ناروغانو د کتنې چارې به له کورونا وایرسه د حفاظتي لارښوونو په عملي کولو سره مخ ته وړل کیږي. لپی خبره د شبیر احمد جان رپورت.
دا خیبر پختونخوا پولیس او ډاکټران هم وایي چې د نورو ضلعو کې چرته هم چې مریض ډیر سخت وي، نو دلته لیډی ریډینګ روغتون ته ریفر کولې یا رالیږل شي، ځکه دلته مشران یا سینیر ډاکټران هم وي او اسانتیاوې هم. دوی غوښتنه کوي چې د صوبې ټولو لوی وړو سرکاري روغتونونو او پی ډیز دې پرانستل شي. د نوخار محمد اسیف چې تر ډیره وخت راسي خپل 15 کلن پلار لیډی ریډینګ روغتون ته د اډوکو ډاکټر لراولي وایي چې د او پی ډی تړلو سره ورته ډیر
دا ډیر ښه اقدام وشو چې حکومت دا او پی ډی کولو کې ټول نه ټاپ پروفیسران په خیبر پختونخوا کې تیارج کی وی. نو غر پروفیسران کو غریب دی کو مالدار دی هلته ځان رسی، او دوی مدا چې مریض کریټیکل کنډیشن وی یا په مردان کې یا پرځ کې دی وی چې ریفر ټو ال ار ایچ. بل په غټه فائدہ پکې دار چې پرایویټ وار سره د 700-800-1000 روپے پوری فیس ته.
پیښور ډبګره کې خپل شخصي کلینیک کون کې ډاکټر احمد ګل وای چې باید د کرونا ایس او پی پام وساتل شي او روغتونونو کې د ناروغو کتنې پیل شي، ځکه هر یو کس د پرایویټ یا شخصي کلینیک او هسپتال د فیسونو وس نه لري.
څنګه کرونا رااله او کرونا ټول مرزونه شاته کړ، خو حقیقت دا دی چې په کار دی چې کولو شي د ایس او پیز د لاندې چې مریض چیک اپ کیږي او د هغه ټریټمنټ کیږي نو ښه خبره ده، ځکه کو بالفرض یو کرونا په سمونګه والو نو داس نور ډیزیز دی چې دا غینه زیات خطرناک دی، لکه هارت اټیک او رسونه ریشو ده، ټوبرکولاسیس او رسونه ریشو ده. چونکه کرونا ایمرجنټ وایرس او داغه د مخنیوي لپاره او حکومت کوششونه دا رنگ راوړو اوس په کار دی چې او پی ډیز په هر هاسپټل کې کولو شي.
دا پیښور لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد اسیم مشال لیډو ته ویل. روغتون ته روزانه د ټولي صوبې خوشه وزره ناروغ او پی ډی کې کتنې لرازي، خو په پیل کې به دوی صرف تر شپږ سو ناروغو کتنه کوي، ځکه چې دوی سره لا اوس هم د کرونا ناروغه پروختون کې داخل دي او د حالت سمیده ورستو با سمدستی دو پیډی شمیرا نور هم سیوا کړی
د الاریت شو پیډی چکم دا به سبا مونږ محدود پیمانه باندې پرانی جو تقریبا مونږ اراده کړی دا چې 500 نه والا شپږ سو پورې مریضان به پکې ګورو دا غي وجه دا ده چې دې ټایم کې هم مونږ سره تقریبا 100 پورې مریضان د کرونا داخل دي او یو کرونا کمپلیکس مونږ چکم کرونا له جوړ کړو نو هغه هم فعال دی مغه شانتي نو مونږ دا غواړو چې کرونا مریضان ته هم علاج ورکو ورسره ورسره چکم دی پیډی کم چې د الاریت کو پیډی تاسو په پته وی چې د سوبې ټولو هغه ټو پیډی د ټولو سوبې نه خلک دلته علاج درازي او سدا سي سپیشلټیز دي چې هغه ډیره زیاتې ضرور دي مونږ کولاو ان شاء الله د سبا نه نو ان شاء الله په مزه مزه بیا ګورو سمره چې حالات خکېږي د کرونا مریضان کمیږي ورسره ورسره به چکم دی مونږ د پیډی مریضان هم زیاتو
خوشا تیر وي میاشت راسي په پاکستان کې د کرونا د سر مرکزی ادارې یا ان سی او سی تر مخه د ملک زیاتره برخو کې کرونا وبا شدت کې کمی راغلی دی او د مثبت کیسونو تناسب هم او د دینه د مرګونو شرح هم تر ډېره حد راټیټه شوې ده د سرکاري شمیرو تر مخه د جون 14 منټې پورې ټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر نه هلکه 40,000 نه اوړېدلې دی چې پکې 20,000 فعال کیسونه دي یویش نیم زرنا سیوا کسان مړه کړی دي او ات نیم لکونا زیات کسان واپس روغ شوي هم دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
درې کاله مخکې د 15 آئینی ترمیم تر مخله قبایلو سره ژمنه شوه چې حکومت به د 2009 ضلعو ته هر کال د 10 کلن ترقیاتی پروګرام په مد کې 100 ارب روپۍ او د کامی مالیاتی ایوارډ یا این ایف سی 3% برخه ورکوي خو د جون پر 11 وفاقی حکومت کلنۍ بودیجه کې د قبایلي ضلعو لپاره 450 ارب روپۍ بیلک کړې چې پکې د 10 کلن ترقیاتی پروګرام لپاره 1.5 ارب روپے هم شامل دي په صوبایي اسمبلی کې د قبایلی ضلعو اپوزیشن او حکومتي غړي دا پیسې ناکافي بولي تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې
وفاقی حکومت په کلنی مالیاتی بجټ کې د زمشو قبایلی ضلعو د پرمختګ او د انضمام د پروژې ترسره کولو په مخه 450 ارب روپۍ مختص کړي دي د جون په 11 پارلمان ته بجټ وړاندې کولو پر مهال د خزانې وفاقی وزیر شوکت ترین د زمشو ضلعو لپاره د مختص شوي برخې په اړه وویل حکومت خیبر پختونخوا سره د نو زمشو قبایلی ضلعو پرمختګ ته ځانګړی اهمیت ورکوي د راتلونکي مالی کال په بودیجه کې د دغو ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ ایښودلې شوې دي په دې رقم کې 10 ارب روپۍ د 10 کلن ترقیاتي پروګرام په مد کې دي د 15 آئینی بدلون لمخه د 10 کلن ترقیاتی پروګرام په مد کې د زمشو ضلعو د پرمختګ لپاره هر کال د 100 ارب روپو مختص کولو آئینی ژمنه شوې وه د دې ترڅنګ په قومي مالیاتي واټ کې د 3% ورکول هم په دغه ژمنه کې شامل ول خو د جون په 12 لمشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وویل چې د تحریک انصاف موجوده وفاقي او صوبایي حکومت د زمشو ضلعو د ترقۍ په اړه سنجیده ندي
قبایلو سره چې په 15 آئینی ترمیم کې کومې وعده شوې دي کوم لوځونه شوې دي هغه د نن پورې صوبایي حکومت او خاص کر مرکزی حکومت هغه ټول وعده پوره کولو کې پاتې راغلی دی او د نن ورځې پورې نه پوره کوي نو ځکه موږ وایو چې حکومت زما ازلا دي د دې سره سنجیده نه دی اوس د تیر کال دوی ډېرې 6 ارب روپۍ خې بغې کې بیا 24 ارب دوی ریلیز کړې بیا په هغه کې هم 15 ارب ولګېد اوس 450 ته دوی راوسته
د امیر کلام په خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ورسره لږه موده مخکې ژمنه کړې وه چې موجوده بجټ کې به پوره 100 ارب روپۍ زمشو ضلعو ته ورکول کیږي بلخوا د زمشو ضلعو د بیا بحالۍ او د انضمام د عملي کولو د حکومتي کمیټې غړي او په قومي اسمبلی کې د خیبر ضلع د ولس استازي اقبال اپریدي د جون په 12 د مشال ریډیو د دې پوښتنې چې د زمشو ضلعو ولس سره د 100 ارب روپو سالانه او د این ایف سی وارډ د 3% ترڅنګ د کلنی ترقیاتي پروګرام په مد کې د ترقیاتي بجټ په حواله مرکزی او صوبایي حکومت آئینی اجمنې ولې نه پوره کوي نو نوموړي وویل
خو بنیادی طور باندې چې کوم موږ میټینګونه وکړه د وزیر اعظم سره او د اسد عمر سره او د وزیر اعلی خیبر پختونخوا او تیمور جګړه سره نو پدې کې هم دا خبرې موږ چته کړې او هغه موږ سره وعده وکړې چې ان شاء الله ولزیز موږ تاسو ته دا شی وخت په وخت درکو. خو پدې کې چې کوم مین رکاوټونه دي, لومبې رکاوټ په دا دي چې بلوچستان سین موږ سره چې کوم دی دا حساب نه ورکوي او نه موږ سره مني. ان شاء الله ولزیز چې دا دوه درې ورځې کې به بیا شي د پیر منګل پورې
د اقبال افریدی په خبره دا مهال د صوبایي حکومت سره هم په رابطه کې دي چې په کلنی بجټ کې هم د زمشو زلو لپاره ترقیاتي بجټ د نورو کلونو په مقابله کې زیات کې خودل شي. د زم کې دونه مخکې به هر کال صوبایي حکومت زمشو زلو لپاره د کلنی ترقیاتي پروګرام کې اوسطن 40 ارب روپۍ مختص کولی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت پلان لري چې د 2020 کال د صنعتي پالیسۍ لاندې په صوبه کې 10 صنعتي مرکزونه پرانیزي. په دې صنعتي زونونو کې به صنعتکارانو ته په اسانه شرایطو د کاروبار اسانتیاوي ورکول کیږي. وخت خیبر پختونخوا د صنعت او کاروبار د خونې مشران وایي د صنعتي پالیسۍ د عملي کولو لپاره مالی پنګو د بنیادی ډانچې درولو ته اړتیا ده چې تر اوسه یې ډېره کمه برخه سرته رسېدلې ده. په داسې حال کې دا چې د صوبې صنعتکاران وایي افغانستان ته د برآمداتو د کمی له کبله کاروبار زیانمن شوی دی. نور معلومات له شاهین بنیری اورو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې لوړاندې جوړ صنعتي مرکزونه د اسانتیاو د نشتوالي او بد انتظامۍ له کبله د تاوانونو سره مخ دي, د خیبر پښتونخوا حکومت پلان لري چې پر شکه مومندو, غازی, دربند, بنیر, سوات او د پېښور په شاکه سیمه کې د اکنامیک زون په نوم اقتصادي او صنعتي مرکزونه پرانیزي. خو د خیبر پښتونخوا د صنعت او کاروبار د خونی مشران وایي چې حکومت دې د نوې پالیسۍ پر ځای د 2018 کال صنعتي پالیسی عملی کړي. د چیمبر پخوانی مشر او صنعتکار فیض محمد فیضی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه خو دوی د رشکې په اقتصادي زون کې بنیادی ډانچا هم نه درولې.
ارزان قیمت باندې پلاټینو پکار دی, بل انسینټیوز ورکول دی, بل دا چې زمونږ ټول ٹریڈ افغانستان سره ڈیپینڈنٹ دا, زمونږ افغانستان سره ریلیشنز خره دی, پکار دی چې موږ ریلیشنز کو او زمونږ خپل ٹیرف کم کو, دې سره زمونږ ایکسپورټ ته واش.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2020 کال لپاره په خپل صنعتي پالیسۍ کې ویلي دي چې په نویو اقتصادي زونونو کې به سرمایه کارانو ته په رعایتي بیه ځمکه او د صنعتونو چلولو لپاره اسانتیاوې ورکوي. په اسلام آباد کې د مرکزی آسیا د سیمه ییز همکارۍ د مطالعاتو د مرکز څیړنکار ډاکټر غلام سمد وایي ستونزه دا ده چې دا صنعتي زونونه د سیمې د اقتصادي صلاحیت او ضرورتونو په ځای په سیاسي بنیادونو منظور شوي دي چې لکه بلې په صوبه کې د صنعتي پرمختګ مزل اغیزمن کیدی شي. نوموړی زیاتوي چې باید حکومت د ګدون صنعتي زون بیا راجوندي کړي.
د څومره چې اکنامیک زون دي د دې اکنامیک فیزیبلټي صحیح مانو کې نه ده شوی, دا ډیسایډ شوی دی په پولیټیکل بیسز باندې, چې د فدرل نه شروع شي او لوکل ګورنمنت نو خارا پور راځي. صحیح سي دارو مخ کې کوارډینیشن ډیولپ کول یو څنګه موږ سره دی ومه. پنجاب کې چې کوم ګډ انډستریز چې په ګډونه مازه کې هغه دمي انډستریز اسټابلیش کړل, مراد ته دلتا غستل او پرکټیکلی به شي حل کړو.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې صنعتي پرمختیاي مرام دی او دغه لپاره بعد د صنعتکارانو په مرسته خپل حلې ځلې پر مخ وړي. د صنعتونو او کاروبار لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي چې د رشکې د اقتصادي زون پرانسته شوې ده او په نورو کار روان دي.
دسمبر کې باید رشکې د نوې یونټ په پروډکشن کې راځي. $242 million د اخیری په هزار کې څو کې انډستری هغه د ترکیش فارن انوستمنت $500 million انوستمنت دی. سفایر والا اخیری د خان خدمت برابر کا ہائیڈرو پاور سیکٹر کے منتر اپر بل کے سفائر والے انویسٹمنٹ سے $50 billion سیوا انویسٹمنٹ سے بنو کی منگا اسمال انڈسٹریز کی ایڈ لوگوں مکمل سیل آؤٹ شو.
د خیبر پختونخوا حکومت د اقتصادي پالیسۍ لمخه په صوبه کې ټول 1096 صنعتي یونټونه دي چې 900 پکې تړلې پراته دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په دې صنعتونو کې ټول 55,439 کسان روزګارونه کوي چې 2,402 ښځې دي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال رادیو ته غوږی د خیبر په باړه او تیرا میدان کې د جګړې او پوځي عملیاتو له کبله زرګونه دوکانونه ویجاړ شوي او د خلکو روزګارونه وسره ختم شوي دي. د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختیا ادارې سمیډا یوې امدادي پروژې له لارې د دغه ویجاړو دوکانونو او متاثره کاروبارونو د بیا بهرۍ لپاره د مالی مرستو لړۍ پیل شوې ده، خو ځپل شوي دوکانداران وایي دغه ادارې تر اوسه په ډېره کمه کچه مرسته کړې او هلته اوس هم زرګونه مستحق دوکانداران له مرستو بې برخې دي. بلخوا د سمیډا چارواکي وایي دوی د نړیوال بانک په مرسته تر اوسه په خیبر ضلعه کې څه باندې 4500 متاثره کسانو ته لږ تر لږه 96 میلیونه روپۍ ورکړي دي او نورې مرستې به هم وکړي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د باډی او تیرا باغ میدان بازارونو کې د ویجاړو شو دوکانونو مالکان وایي چې د وړو درمیانه کاروبارونو د پرمختیا ادارې سمیډا یوې امدادي پروژې لاندې د دوی د دوکانونو د بیا رغولو او کاروبارونو بحالولو لپاره سروې کړې وه، خو تر اوسه یې ډېرو کمو کسانو ته معاوضه ورکړې او په زرګونه مستحق دوکانداران ترې لا هم محرومه دي. د باډی بازار د تاجر یونین مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
په هغې کې مونږ د باړې بازار او ورسره تیرا بازارونه چې کم دي واړه واړه بازارونه په دې کې تقریبا 6000 نه زیات دوکانداران چې کم دا متاثره شوي وو او په دې کې مونږ مارکیټونه تباه شوي وو، مونږ چې کم مالونه وو هغه تباه شوي وو، مونږ چې کم مونږ نغدې روپۍ په دوکانو کې پاتې وې نو په اربونو روپو تاوان شوی وو. د یو سړي په دوکان کې د کروڑونو روپو مال وو، 15000 کسانو به درخواستونه جمع کړي وو، په دې کې یو 100 کسان هم نه دي شوي. نو د سروې نه بالکل مطمئن نه یو، خو مونږ ته پوره معاوضه نه ده ملاو شوې او مونږ سره پوره امداد نه دی شوی. په دې باندې مونږ کار نه کېږي، مونږ ته د بلا سودا کارزیره کې حکومت دې مونږ سره مدد وکړي.
د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختیا ادارې سمیډا صوبایي ډایرکټر راشد خان وایي چې دوی په خیبر ضلع کې د نړیوال بانک په مرسته د یوې سروې نه پس 4500 متاثره شوو کاروباریانو ته څه باندې 96 میلیونه روپۍ معاوضه ورکړې.
جون پورے مونگ تقریباً 450 بزنس سٹی ڈسٹرکٹ خیبر کے فیسلیٹیٹ کرے جی میچنگ گرانٹ 50% باندھے اس پورے جی ٹوٹل کم چھ مونگ گرانٹ پرووائڈ کرے دا کنا 96.18 million اس پورے ڈسپرس شوے دا اور دے کے ڈفرنٹ ٹائپ آف بزنس ہو، فار ایگزامپل دے کے ٹریڈ والا ہو، ہوٹلز ہو، اسکیل ہو، پروسیسنگ یونٹ، ماربل، گرینائٹ، دا ٹول چھ کم بزنس دا دے کے انکلوڈ ہو. تقریباً 201 بزنس سٹی نور آگا چھتے آگا چھتی ویریفائی کری دی آگا کم چھ کے سلونا را غلیو دیٹ از انڈر پروسیس نو آگا کے جا دے دا کم پروسیس دا ویریفیکیشن آگا روان دا نو آگا چھ دا مونگ ٹیک اپ کرے دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سرا آگا چھ دا آگا ڈسٹرکٹ خیبر کے آلریڈی انکلوڈ کرے دا انکلوڈنگ تیرا.
دا سمیڈا ادارے مشر راشد خان وائی پا باڑا و تیرا کی شپگو متاثر شو کاروباری خزو تا ہم دا خپل و روزگارونو دا بیا بحالے لپارا لگ تر لگا 45.5 میلیونه روپے ورکڑی. حکومتی چارواکي وایي چې په باډا او تیرا کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو په وخت وي اندازې مطابق سرپاسه 6000 دوکانونه ویجاړ شوي وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د منځنۍ او کوزي کورمی اوسیدونکو حکومت غواړي چې د سده په سرکاري روغتون کې د عملي پوره کولو ترڅنګ متخصص ډاکټران ورته ولیږي. دوی وایي د روغتون عادي ډاکټران اکثره ناروغان متخصصانو ته د لیگلو یا بیولو وړاندیز کوي، خو په روغتون کې د ماهرانو ډاکټرانو نشتون له وجې دوی لویو ښارونو ته تګ ته اړ کیږي. د کورمې د روغتیا ادارې او چارواکي وایي حکومت په وروستیو کې د سدې د روغتون درجې لوړولو منظوري ورکړې چې ورسره به هلته عمله پوره شي او متخصص ډاکټران به هم پکې پکار وګمارل شي. طارق اورګزه نور معلومات راکوي.
د کورمه د ساده په سرکاري هسپتال کې د مختلفو بیمارو ماهر ډاکټران او نور روغتیايي عمله نشته چې له عمله هغلتا ځایي خلک د صحت په لړ کې لستونز سره مخامخ دي. د میرو کاڅه محمد نسیم وايي دا هغلتا یوازنه او یو غټ سرکاري هسپتال دی خو د اکثره ناروغیو علاج پکې نه کیږي نو دوی مجبور دي چې نور سیمو ته خپل مریضان یوسی.
اسپیشلی ډاکټران درو اشتا چې مو حکومت ته مطالبه کوو مشران وتا یي چې په کور دي مو ته سہولات روکړه شي. خړ ډاکټران درو اشتا چې آر ټیم ایمرجنسی په خیدای شي آر د منالات په خیدای شي دغه ډیر د سکه سونه رچی الواده والا زنانه راشي کله کله ورګه خراب شي بل سپټال ته ترانسفر کی ډیر غریبون ورګه مړ شي.
معلومات تر مخه په ساده سرکاري هسپتال کې دا وخت د زړونو به هوشه جلدونو اعصاب او جوړونو پټو او نفسیاتو بیمارو ماهر تنانو په شمول د پنځه دش عام ډاکټرانو کمی دی او بلدا چې تر سلو پورې ورته نرسان او د مختلفو شعبو د ماهرینو ضرورت دی. په یاد هسپتال کې هر ورځ تر شپږ سو زیات مریضان لیدل کیږي چې ورته یو سرجیکل، یو د سترګو ماهر، یو میډیکل سپیشلیست او د ګاینکالوجیست نه علاوه یویش عام ډاکټران او پنځه څلوېښت نور روغتیایي عمله موجود ده. خو د صدر ریاض احمد اورکزی وای دا هر څه د دوی ضرورت نہ پورا کوي.
سرجیکل اسپیشلسٹ تو دے خو اغه بیا چې کله اپریشن کیږي اغه د پر انستیزي ډاکټر زورات هی خو اغه نشته دي ته انده شون دي. پوی پی ډی کې سې دي کوم میډیکل افیسر دي اغه سې دي کله یو مریض وکسي بیا اغه کې سې وابه مریض ډایګنوز شي اغه بیا اسپیشلایز ډاکټر اغه د پر انستو سې اغه ته ریفر کی.
بلخوا د صحت محکمې یو ځای مشر ډاکټر عنایت الرحمن وای د سدې هسپتال درجه لا ټایپ سی څخه بیتا د لوړولو حسې روان نکړي او زیاتوي کدا کار او شولو نه په هسپتال کې به د مریضانو لپاره د ماهر ډاکټرانو کمی لا پرو کې دو سره نو سہولتونه هم برابر شي.
مونږ د حکومت نه په ای ای پی کې یو کنسپټ نوٹ ما جمع کړو چې دا د مونږ ته اپګریډ شي چې دا ټایپ سی دی دا د اپګریډ شي ټایپ بی ته. نو هغه پروپوزل چې کم دی کنه هغه سبمټ شوی دی او هغه ایکسپټ شوی دی. پرون ما سره یو ډاکومېنټ شیر شو باغی کې حکومت دا منظور کړی دی چې سدي هسپتال به ټایپ بی ته اپگریڈ شي یعنی دا به ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال شي. اٹومیٹیکلی د دې سره باز مونږه چې کم سپیشلټیز دي هغه به 17 ته ورسی.
په منځنی او کوزه کورما کې د خلکو آبادی تر درېو لکو زیات ده چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې درې څلوي خورکوټي او غټ هسپتالونه جوړ کړي خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج نه کیږي ځکه چې هغلته روغتیايي سہولتونه د نش برابر دي. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو د خبرونې د پای شېبې دي. د خبرونو لنډیز بال انیسې اجمل اورو.
د بلوچستان د کوټه مرستیال کمشنر محمد زهیب الحق نن مشال ریډیو ته ویلي چې د شنبې په ورځ په هزاره ټاون کې د جنکو لکانو شپږ سکولونه تړلي. د ده په وینا د قانون له مخې دا سکولونه له بلوچستان حکومت سره رجسټرډ نه و. نصاب یې د پاکستاني هغې په شان نه و. بلخوا د تړل شوو سکولونو مالکانو لخوا په دې اړه کوم دریس مخته نه دی راغلی. پرون د جنوبي وزیرستان په واډه او انګور اډه کې د پښتون ژغورنې تحریک پلویانو مظاهره کړې او د غورځنګ د یو مخکښ او قومي سملې غړي علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په علي وزیر تور دی چې تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړې وې او هغه د تورونه ردوي. په بلوچستان کې مخالفه ګوندونو حکومت ته ویلي که په راتلونکي بودیجه کې د دوی د حلقو لپاره پرمختیایي منصوبې شاملې نه کړل شوي احتجاج به پیل کړي. بلخوا د بلوچستان د خزانې وزیر ظهور بلیدی ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو زیات پرمختیایي کارونه د مخالفه ګوندونو د غړو په حلقو کې شوي دي. هلته په خیبر پختونخوا کې د سرکاري ملازمینو اتحادیه وایي که حکومت په بودیجه کې د دوی د تنخواګانو زیاتولو او د نورو مراعاتو په برخه کې غوښتنو ته پام ونه کړ یو واري به بیا احتجاجونه پیل کړي. د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن محکمې لپاره د وزیر اعلی سلاکار خلیق الرحمن بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د جون په 15مه د صوبایي کابینې په غونډه کې به په راتلونکي بودیجه بحث کیږي او حکومت به خپل وسایلو ته په کتو د سرکاري ملازمینو مسالې هواروي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 23 وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیانی مشال ریډیو ته ویلي چې د ولایت پچین او سپینغر ولسوالیو کې دا پیښې تیر شپه شوی دي او وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د جون په 12مه د کینیډا په لندن ښار کې د پاکستانی اصله کینیډایي کورنۍ په جنازه کې سلګونه خلکو ګډون کړی و. سلمان افضال د هغه مور میرمن او 15 کلنه لور د جون په شپږمه وژل شوی و.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زهارون بچا، نیسا اجمل او زمون تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای په امان.